پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د ماسپښین 12 بجې شوې د ازادي راډیو پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې نن به له جرمني د یو شمېر انجینرانو په ورسېدو سره هغه هواري شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ اتفا بیا وایي چې موندنې ښیي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایې شمېرلو بهیر ډېر ورو مخ ته ځي. پر دې په راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اولې ترکیه وایي ډېر ژر به د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي. خلوم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د ملګرو ملتونو د یو نوي رپورټ موندنې ښیي چې د مخدره توکو د اداسوي مرکزونو په نشه کول غیر قانوني دي. نن هغه څلور څلوېښت افغان پناه غوښتونکي کابل ته رسېدلي چې جرمني ایستلې وه او ترکیې پوځیان به ژر د آزادې سوریې د پوځ په نوم ځواکونو سره په ګډه د سوریې له پولو واوړي. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ موندنې ښیي چې د مخدره توکو د اداسوي مرکزونو په نشه کول غیر قانوني دي. ملګرو ملتونو په هغه ځانګړي رپورټ کې دا خبره کړې چې د روان 2019 کال د مې پر 15 نیټه په افغانستان کې د نشي موادو د پروسس پر مرکزونو د امریکا متحده ایالاتو د هوایي بریدونو په اړه اغیز څیړي. په دې راپور کې چې نن خپور شوی راغلی د دې مرکزونو په نشه کولو په ترڅ کې ډیری ملکي وګړي هم وژل شوي دي. دا برید د مې په 15 د فراه په بکوا ولسوالۍ کې سوی و چې د برید څیړنې په هدف یونما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون استازي په ګډه دغه ولایت ورغلي وو او موندنې پیل کړې وې. نن هغه څلور څلوېښت افغان پناه غوښتونکي کابل ته رسېدلي چې جرمني ایستلې وه. دا خبره د جرمني خبري اژانس ډي پي ای په یو راپور کې کړې ده. دا 28 ډله افغان پناه غوښتونکي وو چې له جرمني بیرته افغانستان ته واستول سوه. د 2014 کال له دسمبره 120 تنه افغانان له جرمني ایستل سوي دي. په جرمني کې د افغان پناه غوښتونکو د اخراج په اړه بېلابېل نظریات موجود دي، ځکه د دې مسلې مخالفین وایي چې په افغانستان کې لا هم جګړې روانې دي او د پناه غوښتونکو ورلېږل خطر لري. شاوخوا 2.5 لک افغانانو په سیو لشتلج پینزو کلونو کې جرمنی ته پناه وړي، خو لدې دلیل لسکونه کسان په ډیر ایسلسوي چې په جرمنی کې د پناه غوښتن لیکونه او قضیه رد شوی دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس 2019 کال په لومړي شپږ میاشتو کې 1,316 افغان ملکیان په جګړو او چاودنو کې وژل شوي دي. د کابل ښار په تیمورشاهي سیمه کې پرون شپه اور لګېدلی او زیات مالي تاوان یې رسولی دی. دا خبره د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز نن سهار ازادي راډیو ته وکړه، خو ویني ویل چې ولې اور لګېدلی دی. ښاغلی فرامرز ویل دی چې په تیمورشاهي سیمه کې د پلاستیکي توکو دوکانونو اور اخیستی وو. اور وژونکو په ډېرې سختۍ له څو ساعتونو وروسته اور مړ کړ.
خیر نو وخت بسیار ما اور سر ورته سوزی بسیار طول کشیده بود، چون ضرورت پلاستیکی بود بیشتر، بسیار با مشکل ما اور کردیم را. حتی دو اطفای ما تا بسیار تا صفتای دوی شب ما موجه بود وقت را کدام مشکل دیگه ایجاد نشه.
د کابل د پولیسو د ویان په خبره چې په دې پیښه کې څوک مړ یا ټپیان سوی نه دي، خو هټیوالو او مارکیټونو ته زیات مالي تاوان اوښتی دی. د کابل د لومړي حفظې شاوخوا سیمو کې ډېر تجارتي مارکیټونه او دوکانونه موجود دي، خو ویل کېږي چې ګڼ دا مارکیټونه ودانۍ پخوانی دي او سم محافظتي سیستم نه لري. د فاریاب امنیتي چارواکي تاییدوي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په دې ولایت کې دوو میرمنو ځانونه وژلې دي. د فاریاب د پولیسو وایان عبدالکریم یوروش نن ازادي راډیو ته وویل چې یوه پیښه په هزار قلعه کلي او بله په میمنې ښار کې سوې ده. ښاغلی یوروش وایي د دې پیښو د دلیل په اړه یې پلټنې پیل کړې، خو وایي تر ډېره داسې پیښې د کورنیو شخړو له کبله کېږي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ترکیه پوځیان به ژر د آزادی سوریه د پوځ په نوم ځواکونو سره په ګټه د سوریه له پولو واوړي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د ترکیه د جمهوریت ریاست د اړیکو د مرکز رئیس فخرالدین التون نن دا خبره کړې ده. ترکیه غواړي چې د سوریه په شمال ختیځ کې پوځي عملیات وکړي. دا عملیات د سوریه په خاوره کې د شاوخوا 10 کیلومتره خوندي سیمې رامنځته کول دي. انقره وایي له دې خوندي سیمې هدف دا دی چې د سوریه 2 میلیونه پناه غوښتونکي بیرته خپل هیوادونو ته خپل هیواد ته واستوي. 3,000,000 سوریایان د جګړو او ناامنیو له ویرې له سوریې څخه ترکیې ته پناه وړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 3 ورځې مخکې ویلي چې د ترکیې په پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي. هغه وخت ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې کړې وې، خو یوه ورځ وروسته ټرمپ په سوریه باندې د برید په خاطر ترکیه ته ګواښ کړی و. د سوریه په شمال ختیځ کې میشت امریکایي پوځیان نورو سیمو ته تللي دي. او سپینې ماڼۍ د امریکا متحده ایالاتونو استازي جرګې ته خبر ورکړی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د جمهور رئیس د استیضا په اړه په څېړنو کې برخه نه اخلي. ډیموکراتان په استازو جرګې کې اکثریت لري. سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې پرون لیکلي چې د ولسمشر د استیضا په اړه تحقیقات ناقانونه او د امریکا د اساسي قانون پر خلاف دي. اخوا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ویلي چې ټرمپ د هغه د ادارې د نه همکارۍ په خاطر مسؤول وګڼي. د ولسمشر ټرمپ د استیضا په اړه د څېړنو د پیل موضوع وروسته له هغه مطرح شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکی د جولای په 15مې ټلیفوني مکالمې په اړه راپورونه خپاره شول. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ک غوړې د خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې نن بل جرمني د یو شمېر انجینرانو په ورسېدو سره هغه هواري شي.
ننګرهار په لاره کې د غر خوېدلی و. هلته په افغان تلیکام دغه فایبر لاین چې دغه لږ زیانمن شوی و، دلته لږ مشکل موږ ته راایجاد شو.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا ټیفا بیا وایي د دوی موندنې ښیي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمېرلو بهیر ډېر ورو مخته ځي. په تخار کې د ولسمشر جګړو له امله د سلګونو بې ځایه شوو کورنیو سره تر اوسه چا مرستې نه دي کړې. له یو شمېر بې ځایه شوو سره غږېدلی و. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ترکیه وایي ډېر ژر به د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي. د خبرونې په 2 مئی کې د زهرو کاروان پونیز خبرونه مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خاورونو کې د اف ام په 3.15 په صاف او واضح اوریدلې. شریخ خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو به هم د افغانستان د تلې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د درملو سیستم د ترمیم لپاره له جرمني افغانستان ته انجینران ورورسیږي او د بایومیټریک دزګاو په دې سیستم کې رامنځته شوې ستونزه به ډېر ژر هواره شي. د دې کمیسیون مرستیال اسمت الله مل ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک یا بایومیټریک سیستم کې دغه ستونزه د کابل جلال آباد لاره کې د غره د ښویېدو له امله د نوري فایبر د انټرنیټي لاین د قطع کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. له بلې خوا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي د انتخاباتو کمیسیون تخنیکي مسلو ته ډېره توجه نه کوي او نه ښایي چې په ټاکلي وخت وکړی شي د دغو انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. دا موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي تعقیب کړې ده او نور تفصیل به ترې واورو.
مننه نور صاحب. د انتخابات خپلواک کمیسیون له جرمني نه دوه انجینران راغوښتي چې د بایومیټریک د سرور سیستم ستونزه ورهواره کړي. دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله مل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بایومیټریک د سرور سیستم ستونزه د افغان تلیکام فایبر د مزي تقاضا کېدو له امله رامنځته شوې ده.
لږ څه مشکل پیدا شوی و. هغه هلته په ننګرهار په لاره کې د غر خویدلی و. هلته په افغان تلیکام دغه فایبر لاین چې ده دغه لږ زیانمن شوی و. دلته لږ مشکل موږ ته راایجاد شو. د همدې لپاره موږ دغه انجینران نن راغوښتي دي. دوه ورځې کېږي او نن به راورسیږي انشاءالله تعالی، او دا مشکل به موږ حل کړو. هلته که څه مشکلات وي هغه موږ ته ټول سرور او دغه انجینران موږ ته واضح کړي چې موږ وکولی شو دغې پرانا کې فیصله وو.
ښاغلی مل وایي تر دې دمه سرور سیستم ته له 2000 اضافه فورمې انتقال شوي چې پاتې نورې به یې د ستونزې تر هوارېدو وروسته ور انتقال شي. نه دغه کمیسیون په خبره یوازې بایومټریک شوي رایې ورته د منلو دي. له دې سره د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي چې د کمیسیون د غړو ترمنځ نه همغږي موجوده ده چې د چارو پر وړاندې ستونزې ورته جوړې کړي دي. خو د انتخاباتو کمیسیون مرستیال اسمت الله مل یې ردوي او وایي چې په لوړه کچه په دې کمیسیون کې همغږي شته. د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون تخنیکي مسایلو ته زیاته پاملرنه نه کوي چې د پایلو پر څرنګوالي به اغیز وکړي.
کمیسیون له بده مرغه خپل هغه تخنیکي څېړنې او تحلیل او مطالعه د وضعیت څخه کمه لري. د هغوی فکر کوي چې دلته به ریزلټ شیټ او همدارنګه بایومیټریک معلومات به دواړه یو شی وي او په دې کې کوم توپیر موجود نه وي د راځي د پایله اعلان ته. اما په دې باندې فکر نه دی کړی چې دغه توپیرونه رامنځته شوي دي، حتی په کار نه وه چې په سره کېناستلی وي. د دې لپاره یعنې مهالویش یا تعدیل کړي سپه کړی وي یا د سره یو تخنیکي وضاحت خلکو ته ورکړی وي چې په کوم دلیل باندې دا امر ناشونی ده.
ښاغلی رشید وایي د انتخاباتو د پایلو تر ژر اعلان شفافیت ته پاملرنه مهمه ده. د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شول او د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د همدغې میاشتې په 28مه نیټه اعلان کړي. بله نوري صاحب.
بله فیروزه جان، له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې ستونزې را پیدا شوي چې نن بله جرمني د یو شمېر انجینرانو په ورسېدو سره هغه هوارې شي. د درملو سیستم هم جرمني سیستم دی او له جرمني دغه انجینران د دې لپاره ورغوښتل شوي چې دغه سیستم ستونزې هوارې کړي. خو په عین حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا اتفا بیا وایي چې د دوی موندنې ښیي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایې شمېرلو بهیر ډېر ورو مخ ته ځي. یعنې پر تخنیکي ستونزو سربیره دغه د رایې شمېرلو بهیر ته دوی وایي چې ډېره توجه نه کیږي او دا دې ته زمینه برابروي چې د انتخاباتو د رایې په شمېرلو کې درغلي ته زمینه برابره شي. دا موضوع د ازادي راډیو بلې خبریالې ناجیه صافی تعقیب کړې ده. نن په کابل کې د اتفا مسؤلینو یوه خبري غونډه درلوده او په دې غونډه کې د دغو وروستیو څېړنو نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې دي. بلې ناجیه جان، دوی څه وویل د اتفا مسؤلینو؟
ډېره مننه نوري صاحب، تاسې هم یادونه وکړه د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دغه خبری کانفرنس کې ویل چې د ټاکنو کمیسیون لوري اوسنۍ پروسه ډېره ځنډنې مخکې ځي او که داسې وي نو اندېښنې دا دي چې ممکن کمیسیون ونه توانېږي چې په ټاکلي وخت دغه پایلې اعلان کړي. ښاغلی ایوبزاده همدارنګه په انتخاباتي ټیمونو کې یو شمیر ستونزو ته اشاره وکړه او دوی ویل چې په کمیسیون باندې فشارونه راولي او په انتخاباتي ټیمونو کې له وخت مخکې سرګندونی او د کمیسیون له لوري دغه کارونو په سیستم مخکې تلل هغه انتقادونه اوس دوی مطرح کړل. دوی ویل چې که مسلکي څارنه ونه شي د تقلب زمینه به برابره شي او دا به شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. همدارنګه ویل چې په کمیسیون سیاسي فشارونه زیات شوي او د کمیسیون غړي د دغه فشار تر اغیز لاندې رانه شي او مسلکي کار باید وکړي. دوی ویل چې د ټیفا موندنې ښیي چې ممکن د انتخاباتو لومړنۍ پایلې له ځنډ سره مخ شي چې دا د سار بنسټونو له اساسي اندېښنو شمېرل کیږي. ښاغلی ایوبزاده وویل چې د کمیسیون د غړیو ترمنځ اختلافات موجود دي چې د پریکړه ستونزمن حالت ته رسولي او دا د دوی د اندېښنو یوه برخه ده. خبروي چې د دوی د خبرو یوه برخه هم وورو.
زمینی چرا میگم زمینی تقلب فرامز؟ به خاطر که کمیسیون تامی حکمون به دیتای معتبر دست پیدا نکرده و در کمیسیون چیزی که اصل است دیتای یا معلومات معتبر است. دیتا یعنی معلومات خام است، معلومات معتبر است که کمک میکنه کمیسیون به یک نتیجه مطلوب برسه.
دوی همدارنګ ویل چې د دوی د رای ورکونې له بهیر څخه موندنې ښیي چې په دغه بهیر کې د ښځو ګډون ډیر کم رنګ و. همدارنګ د ښځو ګډون دوی 20% یادوي. په دغه بهیر کې یو شمېر نورو ستونزو ته هم دوی اشاره کوي، او له کمیسیون څخه غواړي چې د خلکو اندېښنو ته باید د پای ټکی کېږدي. بلې نوري صاحب.
بلی ناجیه صفی، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا ټیفا د مسؤلینو څرګندونې مو واورېدې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بهیر په اړه یې د خپلو څېړنو وروستۍ موندنې له رسنیو سره شریک کړې. ټیفا هم اندېښنه څرګندوي چې دغه بهیر د رایو شمېرلو بهیر ډېر ورو مخته ځي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې هڅه کوي د تلې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ او نهایي نتیجې په خپل وخت اعلان کړي. لومړنۍ نتیجې د میزان په وشتمه په پام کې نیول شوې چې اعلان شي، او وروستۍ نتیجې هم د عقرب په 14 د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ دا څرګندونې تېره شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې 12:14 کېدونکي دي. البته د غرمې او اوس هم خاطر پردیسي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغان حکومت هغه هیوادونو ته چې له افغانستان سره سوداګریزي راکړې ورکړې لري په لومړي ځل داسې طرحه وړاندې کړې چې له مخې به یې د واردونکو توکو په مقابل کې هغه هیواد ته افغاني جنس صادرېږي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر شیرباز کمینزاده وایي هغه هیوادونه چې افغانستان ته خوراکي او تجارتي توکي واردوي په مقابل کې به یې افغاني توکي نورو هیوادونو ته صادرېږي. د هغه په وینا قزاقستان د دې طرحې پر وړاندې خو ځواب ویلی، او له دې وروسته به له قزاقستان څخه د وړو غنمو، تازه وچو میوو په مقابل کې د تالک ډبرې د تصادریږي. افغانستان په کلنی ډول $100 میلیون له قزاقستان هیواد سره سوداګریزي راکړه ورکړه لري. د خاغلی کمینزاده په خبره کې یاد طرحه له قزاقستان هیواد سره عملی شي، افغانستان ته به په کلنی ډول $1 میلیون عواید راشي. په افغانستان کې د پنبې او مالوچو فابریکې نه فعالېدل، په ځانګړې توګه هلمند کې د بوست فابریکې له کار لوېدل د دې ولایت اقتصاد په کلنی ډول 6.6 میلیون افغانۍ زیان اړولی. د دې ولایت د کرنې رئیس رفیع الله قلم ازادي راډیو ته وویل، اوسمهال د امکاناتو په نشتون کې په دې ولایت کې د مالوچو فابریکې د خود سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې بزګران شاوخوا 15,000 ټنه پنبه خصوصي سکتور ته هر کال پلوري. د خاغلی قلم په خبره کې حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، په سلهاو کسانو ته به په دې برخه کې د کار زمینه برابره شي، او نن د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرني اسعار د افغانیو پر وړاندې په لاندې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ 10 پوله، یو ایرو 85 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، د امارات یو درهم 1 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 88 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واورېدل. اوس مې نړیواله موضوع راخلو. ترکیه وایي ډېر ژر به د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي. دا وروسته له هغې چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې سیمې څخه د خپلو امریکایي ځواکونو البته د ایستلو د پرېکړې دفاع وکړه. دا موضوع زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دی. ملالۍ جان، ترکیه ځواکونه پر کومو سیمو خپل عملیات پیلوي؟
نوري صاحب، د سه شنبې په ورځ د ترکیې نظامي موټر پوځیان او ټانکونه له سوریې سره پر پوله د تلابیت سیمې پر لور روان سوي دي. په همدې حال کې ترکیه چارواکو ویلي چې پوځ یې د سوریې او عراق په پوله د کورد ځواکونو د مخنیوي په هدف حمله کړې ده. د کورد اکثریت سوریې ډیموکرات ځواکونو یا SDF ویلي چې ترکیه ځواکونه په راس العین سرحدي سیمه کې د دوی ځایونه په توغندوی ویلي. راس العین هغه ځای دی چې د برتانیا میشتې سوریې د څار ادارې په وینا امریکایي ځواکونه روانه اونۍ ورڅخه ووتل.
له دې نه ښکاري چې ترکیه عملیات پیل کړي دي. ترکیه د دغو عملیاتو سره څه غواړي لاسته راوړي؟ هدف څه دی؟
نوري صاحب، انقره وایي د دغو عملیاتو هدف یې د سوریې په خاوره کې د شاوخوا 1.5 کیلومتره خوندي سیمې رامنځته کول دی چې د سوریې 2 میلیونه پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته واستوي. 3,600,000 سوري وګړو د جګړو او ناامنیو له بیرې له سوریې څخه ترکیې ته پناه وړې ده. په دې جګړه کې له 2011 کال راهیسې 4,00,000 کسان وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 3 ورځې مخکې ویلي وو چې د ترکیې په پوځي عملیاتو کې لاسوهنه نه کوي. هغه وخت ترامپ ل خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبري کړي وي، خو یو ورځ وروسته ترامپ پر سوریه باندې د برید په خاطر ترکیه ته ګواښ کړی وو. ترکیه کورد د ملیشیه ترورستان ګڼي. د امریکا په مشرۍ د سوریه ډیموکرات ځواکونو یا اس ډی اف لویه برخه کورد ملیشیه جوړوي. وروسته له هغه چې امریکایي سرتیر له دې سیمې ووتل، کورد ځواکونه چې په سیمه کې داعش ته په ماتې ورکولو کې له امریکا سره مرسته کړې وه، د امریکا دا اقدام د شاه لخوا حمله بللی دی. ترامپ له دغې سیمې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د اقدام دفاع وکړه او ویې ویل چې له سوریې د وتلو بهیر پیل سوی دی، خو دا په دې معنا نه ده چې امریکا به کوردان یوازې پرېږدي. سپینې ماڼۍ وویل چې دا ځواکونه له سوریې څخه د باندې نه دي ایستل سوي. ترامپ د انقرې او واشنګټن اړیکې ډېرې ښې بللې دي او ویلي دي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د نومبر په 14 نیټه سپینې ماڼۍ ته ورسي.
بله ملالای جان، له تاسو نه مننه. قدر من اوردونکو، د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو د پیلېدو په باب مو اوریدل. البته د یادونې وړ بولو چې په دې سیمه کې شاوخوا زر امریکایي سرتیري له څو کلونو راهیسې دېره وو او د کورد ملیشو ملاتړ کوو. د هغو ملیشو چې په سیمه کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه مخته وړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو اوری او سم دا کابل دا نن رزی و رسپانو تکتنک و پا کابل که دا آزادی رادیو خبریال اجمل تورمان دا کابل دا نن رزو گرنو تکتنک رده.
ویسا خپلواکی ورسپانی په خپل سره مقاله لیکلی د انتخاباتو کمیسیون له لوی ستونزې سره مخ دی. د بایومیټریک سرور سیستم خراب شوی چې اوس د درملو کمپنۍ له جرمنی نه انجینران ورته راوختي. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې د سرور د خرابېدو وروسته دا خبره درنه ده چې د هندي هاکران له خوا د هکېدو هڅه شوې. ورسپانه لیکي دا پیښې د بېسارو درغلیو او لاسوهنو ګواهي ورکوي چې طبیعي ده پایلې به یې هېواد ته ډېرې ناوړې او ناولې وي. ویسا وړاندې په خپله سر مقاله کې دا هم لیکي چې د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو اندېښنې ښیي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له سفارتونو سره اړیکې لري چې دغه خبره خپله د ناورین مقدمه کیدلی شي. سر مقاله لیکونکی وایي زموږ چارواکو ته بهرني سفارتونه د جړې او لانجې د حل مرجع ښکاري، خو په خبره له همدې لوري زموږ نظام کاواکه شوی، په ولس کې اعتبار ته زیان رسیدلی او ستونزې مو ډېرې شوې دي. سرخط پلواک ورسپانی د غزنی پوهنتون په یو درسي صنف کې د پرونی چاودنې پاړه لیکلي کوم چې درویش محاصلان په کټاپیان شوي. په سر مقاله کې راغلي د پیخي مسولیت چانه دی اخیسته، خو حکومت د طالبانو کار بلل دی. سر مقاله لیکونکي لیکي دا څوک دي چې شعوري دومره ټیټ دی چې په داسې کسانو برید کوي کوم چې غواړي په راتلونکي کې خوونکي اوسي. سر مقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کوي چې آیا دا کار د مسولانو له همکارۍ پرته شونې دی؟ ملیار من خپلواکی ورسپانی بیا په یوه بیلی موضوع سر مقاله لیکلی ده. د ورسپانی په سر مقاله کې راغلی چې طالبان د افغان دولت په وړاندې جګړه کې یوازې نه دي. سر مقاله لیکونکي لیکي دا ډله سره له دې چې د پاکستان ملاتړ له ځانه سره لري، په سیمه کې موجودې ټولې ترهګري ډلې هم ورنه ملاتړ کوي. د ورسپانی په باور القاعده ډله هم په دغو ملاتړ کوونکو کې شامله ده چې له طالبانو سره یو ځای د افغان دولت په وړاندې جنګیږي. سرمقاله لیکونکي لیکي دغه ډله له 15 کلونو راهیسې له طالبانو سره اړیکې لري او وژل شوی مشر اسامه بن لادن هم له افغانستان څخه پر امریکا د سپتمبر 12 نیټې عملیات پلان کړی و. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که چیرې طالبان القاعده ډلې سره د اړیکو د پریکون په برخه کې کوم ژمنه کوي، عمل به پرې ونه کړي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور دوی نه غواړي چې یو جنګي مټ یې پرې شي.
هغه په سلګونو کورنۍ چې په تخار ولایت کې د وروستیو جګړو او ناامنۍ له امله بې ځایه شوي شکایت کوي چې تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ادارو له لوري ورسره بشري مرستې نه دي شوي. یو شمېر دغو کورنیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سړې هوا کې په آزاد فضا کې ژوند کوي او ډېر ماشومان هم ناروغ شوي دي. د تخار د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
په تخار کې بې ځای شوي کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې ستونزو ته یې رسېدنه نه ده شوې. د
د تخار د ولایتي شورا د معلوماتو پر بنسټ چې د وروستیو جګړو له کبله د تخار انګیخاله، خوجغار، بهارک او شهاب ولسوالۍ څخه او دغه راز د تالقانو ښار اړوند سیمو څخه څه باندې 4000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او دا محل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په تخار کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې او اوس مهال له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. یو تن بې ځایه شوي سرفراز په دې اړه وویل: هیڅ شی نه لرو، خیمه نه لرو، هوا سړه شوې ده، وروختونه هم کېږي او په دې آزاده فضا کې ژوند کوو، او که دولت زموږ ستونزو ته رسېدنه نه کوي نو موږ ته دې ځواب راکړي چې کوم بل خواته ولاړ شو. دغه بې ځایه شوي خلک وایي چې د خزان په دې سړې هوا کې په آزاده فضا کې شپې ورځې تېروي او له کبله یې ماشومان ناروغه شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بیرته خپلو مینو ته ولاړ شي. یو تن بل بې ځایه شوي خال مراد په دې اړه وویل: موږ د جګړو له کبله د تالقان ښار ته بې ځایه شوي یو او تر اوسه پورې له موږ سره مرسته نه ده شوې. د سروې ټیمونه راځي، موږ په لیست کې نه نیسي. مخکې هم د سروې ټیم راغلی و، وزرو زارۍ مې ورته وکړې، بیا یې هم زما نوم په لیست کې ونه نیوه. بلخوا د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې د سروې ټیمونه له خلکو سره دوه ګونی چلند کوي، ځکه هغه شمېر کسان چې واسطه لري ورته مرستې رسېږي خو بې واسطه کورنیو ته تر اوسه پورې مرستې نه دي رسېدلي. سروې جریان لري خو مستحقه کورنۍ نه سروې کېږي او د زورواکو کورنۍ سروې کېږي او مرستې ورکول کېږي او په رباط دښته کې زښته زیاتې کورنۍ میشت دي، تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړي او دغه راز د سړې هوا له کبله ماشومان ناروغه شوي دي او خپلو مینو ته نشي تللی، ځکه هلته طالبانو ماینونه ښخ کړي دي. خو د تخار سیمه ییز چارواکي د ولایتي شورا تورونه ردوي او زیاتوي چې ټول بې ځایه شوي کورنۍ د تالقان ښار اړوند د دشت رباط په سیمه کې په یو کم کې ځای پر ځای شوي دي او دغه راز اړینې مرستې هم پرې ویشل شوي دي. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نیوای کې در ولسوالی انګیقلا، بخاجغار و امین ګونه ولسوالی بهارک
اتفاق افتاد. د جګړو له کبله د تخار انګیقلا، خوجغار او بهارک ولسوالۍ څخه 2200 کورنۍ بې ځایه شوي دي او دغه کورنۍ موږ د دشت رباط په سیمه کې په یو کم کې ځای پر ځای کړي دي او مرستې ورته رسېدلې دي او موږ هڅې کوو چې لا زیاتې مرستې جلب کړو او پر دغو کورنیو وویشو. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې دولتي ځواکونه د تخار، خوجغار او بهارک ولسوالۍ او دغه راز د ښار اړوند ځینې سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې کړي دي او هڅې کوي چې د ژمي له رارسېدو مخکې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بې ځایه شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ولاړې شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
ستاسو له پیغامونو.
زه د ننګرهار ولایت د لالګل ولسوالۍ د تکنور د کلي نه ګلدین تاج سره په تماس کې وم. د افغانستان حکومت ته زموږ دا درخواست او دا تقاضا ده چې په افغانستان کې تقریبا درې دورې د جمهوریت ختم شولي، څلورمه دوره د جمهوریت روانه ده، خو د افغانانو عزت او خاصیت یو تنه دا سره ورځ په ورځ راکمېږي. په پرتله د ګاونډي ممالکو پاکستان ته چې لاړ شو په دیلونو او قانون کې اچي، همدارنګه خارجي ممالکو ته چې تګ راتګ کوي، په دې شلو خبرو کې څوک لیوان وخوړل، څوک زناور وخوړل، څوک ورځ همدغه سان د خارجي ممالک حکومتونو ونیول په دیلونو کې پراته دي. تمیزونه د ایسري لوټ لغړ په سلمر باندې اچولي دي. په ویډیوګانو او په فیسبوک باندې ټول ځینې او ګورو ته همدارنګه زموږ د چکنور په ساحه کې مولدین خل او خود خواران د الله د اصلي لپاره شپې ورځې سبا کوي. دولنه چا مواد ورکړه، نه چا د دو کومې یوه برخه ورکړه، چې کافي ورته ورکړي دومره برخه ورکوي. په دې افغانستان کې دول شل او شوخي وي، دوه حق او برخه نه لري. د الله پېژانه ده ارې اوسه د خپل ځان غم دي، کله کوم ټکرونه پیسې لګي چا کې پوښتنه ونه کړله. ازادي وکړي چې زموږ دغه پیغام نه شي او دغه بېوزله خلکو سیالي د ګاونډیو مالکو سره سمه شي او دا کوم مجبین خلک چې زموږ د سینور د ساحي دي دغه برخه وسي. وسلام.
سات فلاد د کندهار ولایت پنځای ولسوالۍ څخه خبر سره کوم. موږ د پنځای په ولسوالۍ کې د ټلیفون الټمنه سم کار نه کوي. زما د مخابراتي شبکو سره دا د پښتنه د موږ د پنځای په ولسوالۍ کې د خاجه ودرې چې موږ سم ټلیفوني خدمات وړاندې. سلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پرېښو. کور مو ودان د افغان بسمات سوات لشمیرې لارې هم تل ډېر پیغامونه په لیکلي بڼه راستوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي چې د انتخاباتو کمیسیون باید په خپل وخت نتیجه اعلان کړي او بهانې دې نه جوړوي. محمد قاسم زواک له هلمند بیا لیکلي د سولې خبرو ته ډېر خوشبین یو او تمه لرو چې وسله وال طالبان به د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي او افغانستان ته یو باعزته سوله راشي. دغه راز له پکتیا ججی آریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش بیا لیکلي چې باید خلیلزاد د سولې خبرې بیرته پیل کړي. کور مو ودان پیغامونه زخ زیات راستوي، موږ هم هرومرو درته خبرو. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 په صاف اواز اوریدل شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو اونیز پروګرام لرو، خو تر دې مخکې فریبا ظاهر همداسې وستډیو ته راغله. د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د اعدا سوي مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکي وګړو د وژل کېدو سبب شوی دی. ملګرو ملتونو په هغه ځانګړي رپورټ کې دا خبره کړې چې د روان 2019 کال د مې پر 15 نیټه په افغانستان کې د نشه یي موادو د پروسس پر مرکزونو د امریکا د هوایي بریدونو له کبله پر ملکیانو اغېز څېړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونما نن چهارشنبه د ویلامی په خبرولو سره دا خبره کړې. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خپرسوی راغلی، په دې بریدونو کې چې په شاوخوا شپېتو سیمو سوي ملګري ملتونه د څوارلس ماشومانو په ګډون د نه دېرش ملکیانو د مرګ ژوبلې خبر تاییدوي. دغه بریدونه د فراه د بکوا ولسوالۍ او د نیمروز د دلارام ولسوالۍ پر ځینو هغو برخو سوي چې د مخدره موادو د پروسس د مرکزونو په توګه پېژندل سوي وو. د کابل شهر په تیموشه سیمه کې پرون شپه اور لګیدلی و او زیات مالی تاوان رسولی. دا خبره د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. خو وی نه ویل چې ولې اور لګیدلی و. په دې پیښه کې چا ته مرګ ژوبل نه درسته لید. ترکی پوزیان بجر د آزاد سوریه د پوز پنوم ځواکونو سره په ګډه د سوریه لپاره واوري. د رويټرز خبري اژانس تر راپور لمه خي د ترکی د جمهوریت د اړیکو د مرکز د رئیس فخرالدین آلتون ننده خبر کړي. ترکیه غواړي چې د سوریه په شمال ختیځ کې پوزي عملیات وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو ویل چې د چین د حکومت او کمونیست ګوند پر چارواکو به د ویزه قیودات ولګوي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمد الله وهیب وایي د نوې افغان حکومت لمړی کار به د هغو مافیایي ډلو ځپل وي چې د افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې څلور قاچاق کوونکي د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا څلور کسان په داسې حال کې د حامد کرزی په هوایی ډګر کې ونیول شول چې په خپلو سفری بکسونو او خیټو کې 3 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د درې میاشتنی راپور پر اساس په تیرو دریو میاشتو کې 55 نور کسان هم نیول شوي چې د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته نشه یي مواد قاچاق کول. پولیسو په 14 ولایتونو کې څه د پاسه 800 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په 14 ولایتونو کې 851 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې چې هیروئین، تریاک، چرس، کیمیاوي مواد او راسته شوی کشمش پکې شامل دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په 14 ولایتونو کې 15 عملیات وکړل چې د نشه یي موادو په شک کې 34 کسان نیولي دي. په دوی کې دوه تنه ملي پولیس دي.
دا یادونه ورده چې په تیره یوه اونۍ کې په کابل، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د نشه یي موادو شل خرڅونکي نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د عدلي او قضایي مرکز محکمو نږدې څلوېښت کسان مجازات کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د میزان د میاشتې پر لسمه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د نهه ویشتو پیښو په تړاو یې اووه دېرش کسان نیولي او بیا د دې مرکز د ابتدایه او استیناف محکمو لخوا له شپږو میاشتو څخه نیولي بیا تر شپاړسو کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې دولس نور تورن کسان هم نیولي او تر هغه وروسته یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب وایي د نوي افغان حکومت لومړی کار به د هغو مافیایي ډلو ځپل وي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي.
د مواد مخدر دپاره دلته کار دپاره بسترسازي سوې ده. دلته په فضا کې فساد دی، په سرنوالي کې فساد دی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د فراه ولایت په ناامن ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی.
ساس کال کښت ډېر حاصلات یې ورکړي دي. موږ خپل په ولسوالۍ کې په بالابلک کې کرل کېږي.
د انسان پر خو باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه لرو.
که یو ساعت دپاره دو ساعت د ساعته خوب هم کې بیا هم جګېږي، بیا هم هغه خپل موادو په تالاش کې اوسېږي.
د احمد جان په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله یې خپل اولادونه له ښوونځي څخه راوویستل.
زما چې خپل کم کسب و د ورکوټیوالي نه تر اوس وخته پورې ما کړی و هغه کار په ما ودرېده، نو بیا زما ګزاره ډېره سخته شوه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې، اوس هغه هم نشم کولی.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د ملي امنیت مشاور امن او سولې ته د رسېدو لپاره د نوي افغان حکومت لومړیتوب د هغو مافیایي ډلو ځپل بولي چې د افغانستان د خاورو څخه د نشي موادو د قاچاقو لپاره کار اخلي. حمدالله موهب چې د نیویارک د ایشیا سوسایټي د اقاطي مرکز کې خبرې کولې، نشي مواد په افغانستان کې د جګړې د اصلي عامل په توګه یاد کړل. د زیاته کړه د نوي افغان حکومت لومړی کار به دا وي چې هغه مافیایي ډلې وځپي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي. سیاسي تلګرام بیا د جرمي ډلو او نشي موادو د قاچاقونکو ډلو د ځپلو لپاره د قانون عملي کول او فساد سره مبارزه تر ټولو ګټوره او موثره لاره بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي چې د افغانستان جګړه ګڼ شمېر کورني او بهرني عوامل لري چې د نشي یي موادو جرمي اقتصادي اصلي عامل دی. حمدالله محب چې د نیویارک د ایشیا سوسایټي په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل د افغانستان په جګړه کې بیلابیلې کورنۍ او بهرنۍ ډلې ونډه لري چې مالی سرچینه یې نشه یي مواد دي. ښاغلی محب زیاتوي چې امن او سوله هغه مهال امکان لري چې د نشه یي موادو مافیایي ډلې وځپل سي.
There is the economic aspect of it.
د دې جګړې اقتصادي اړخ ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، له نشئی موادو څخه لاسته راغلي پیسې د دې جګړې اصلي عامل دی. له دې جرمي اقتصاد سره مبارزه به د راتلونکي حکومت له لومړیتوبونو څخه وي. له سولې څخه زموږ هدف دا دی چې د افغانستان ټولې سیمې له جرمي ډلو څخه پاکې کړو. موږ به دا هېواد له هغو ډلو څخه پاک کړو چې افغانستان د نشئی موادو په نړیوال مرکز بدلوي.
د افغان دولت او نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوال ادارې د ګډ راپور پر اساس په افغانستان کې د نشي موادو للارې هر کال څه د پاسه شپږ میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کیږي. له دې پیسو څخه یوازې یو میلیارد افغان بزګرو او کارګرو ته رسیږي او پاتې ټولې پیسې د جنگي او ترهګرو ډلو جیبونو ته لویږي. افغان دولت په دې وروستیو وختونو کې له امریکا متحده ایالاتونو څخه غوښتي چې له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال دې له دې ډلې څخه وغواړي چې د نشه یي موادو د کښت، قاچاقو او تولید په اړه هم خپل دریځ روښانه کړي. د مشرانو جرګې پخوانی غړي او سیاسي کارپوه رڼا ترین په دې باور ده چې د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې تر ټولو ګټوره او مؤثره لاره د قانون عملي کول دي.
د مواد مخدر د پاره دلته کار د پاره بستر سازي سوي ده. دلته په قضا کې فساد دی، په سرنوالي کې فساد دی، په خاصو ادارات چې د همدغه مواد مخدر د پاره جوړ شوي دي په هغه کې فساد دی. تر هر څه لومړی د فساد له منځه وړل، د قانون پلي کېدل دي په افغانستان قبایل پر دې باندې کار وشي.
افغان دولت په داسې حال کې د نشي موادو د قاچاقونکو د ځپلو او طالبانو د مالی سرچینو پر وشغلو ټینګار کوي چې د نشي موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه له لسو میاشتو راهیسې درېدلي، خو افغان ځواکونو په یوازې ځان په کابل، فراه، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو کې یو شمېر ورته بریدونه کړي دي.
محمد ایاز سنکو چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله موهب د وروستیو څرګندونو په اړه راپور اوروه. وس فرا ولایت زو او هلته د کوکنارو د کښت حال اخلو. د فرا ولایت محلي چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت لږ سوی دی. د فرا ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد رضا منیر ازادي راډیو ته وویل که څه هم په روان شمسي کال کې طالبانو څو ولسوالۍ نیولي او هلته دولت د کوکنارو بوټي نه دي اړولي، خو بدیلو کښتونو او عامه پوهاوي پروګرامونو د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت 2000 هکټاره راټیټ کړی دی. له بلې خوا بیا د فرا ولایت نا امن ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې سږ کال د فرا ولایت په ځینو سیمو کې ډېر کوکنار کرل سوي دي. په دې اړه زموږ همکار حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
سږ کال په فرا ولایت کې د نشه یي موادو د کښت او تولید ډېروالی د افغان امنیتي ادارو پام ځان ته راړولی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس دوی سږ کال د طالبانو نږدې 2 میلیون ډالرو په ارزښت نشه یي مواد له منځه وړي دي. د فراه ولایت دری بزګران عبدالستار، سید احمد او نظر محمد وایي چې سږ کال د خاک سفید، پشترود، بالابلوک او بکوا ولسوالیو کې خډیر کوکنار کرل شوي او تریاکي ټول شوي دي.
سږ کال کښت ډېر حاصلات یې ورکړي دي. په موږ د نور ولسوالیو درک نه موږ خپل په ولسوالۍ کې په بالابلوک کې کرل کېږي.
بالابلوک یې تر پروش کال پورې وړن کال ډېر و. دولت کنټرول کمی هلته تاریخ ډېر کړی کېږي. دا څو کاله خو وروره ده، خو ما نه دي لیدلي دا درې څلور کاله چې کمپین راست. په بلابلک منطقي کې خاص دغه تاریخ دي، دغه یې ګټه ده.
تاریخ ډېر کړی کېږي. له کوم کښتګر سره کومک سوی چې مثلا دی دا تاریخ پرېږدي چې مثلا دی غنم وکړي بل کښاور دی وکړي یا نه ورسره کېږي. چې زموږ ستاسو وطن خراب دی په تاریخ خراب دی، زموږ ستاسو وطن چې دربدار دی په دغه دی.
فراه ولایت د نشه یي موادو د کښت او تولید ترڅنګ ایران او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. د فراه د ولایتي شورا غړی ګل احمد فقیری په دې ولایت کې ناامنۍ او د دولت د واک څخه د ځینو ولسوالیو وتل د کوکنار د کښت لاملونه دي.
کښت تریاک غیر از ساحات
هغه سیمې چې د دولت په واک کې نه دي هلته بزګر تریاک کوي او د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا یې ملاتړ کیږي. د تیرو څو کلونو په پرتله په 1998 کال کې د کوکنارو کښت او حاصلات هم کم شوي دي.
د فراه ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست دا مني چې سږ کال په دې ولایت کې د نشه یي موادو د اړولو پروګرام نه دی عملي شوی، خو د ریاست دا ادعا هم کوي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 40 کم شوی دی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رسپن مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس انسان پر خو باندې د نشي د ناوړه اغیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې نشي مواد په تیره بیا شراب د انسان خوب ګډوډ کوي. که د موته د خوب ګډوډي دوام وکړي نو یو شمیر ذهني او جسمي فعالیتونه هم ګډوډ کیږي. دا چې نشه په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انسان پر خوب نورې څه ډول اغیزې لري، ولې نشه د انسان خوب غیر منظم کوي، او په کوم حالت کې نشه د انسان پر خوب ناوړه اغیزې کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالحق قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر خوب څومره ناوړه اغیزې لري.
بېخوبي د ځینې د یو سبب د وجې ځینې منځ ته راځي.
چې ځینې بی خوبیګانې چې دی دا گزارا وسیږي بعضې متوسط وخت په لکه د یو هفتې نه تر یو میاشته پورې چې دا بې خوبي وي دې ته گزارا په اصطلاح باندې ورکیږي او بل چې دی فرضمال د یو میاشت نه تر شپږو میاشتو پورې دا متوسط دی ته ورکیږي د شپږو نه میاشتو نه زیات چې شي دې ته یو مزمن شکل باندې بې خوبي ورته ویل کیږي په هغه اشخاصو کې چې روزمره خپله عادي زندگی خپل کې په دې اشخاصو کې لیدل کیږي روږدو کسانو کې بې خوبي خو یو غټ عامل دی ځکه د دې لپاره چې د یو سبب له وجې ځینې هغه روغ شوی دی چې د هغې علت پیدا کول یې پکار دي د څیش د وجې ځینې دی چې د بې خوبي ورته پیدا شوی ده
روږد کسانو باندې د بې خوبي ناوړه اغیزه څه ده
ناوړه اغیزه خو د بې خوبي یو خبره دا ده چې په خپله د توجه او تمرکز د انسان ختمیږي توجه او تمرکز دا د انسان ختمیږي د روزمره کارونو قابلیت بیا نه لري او حافظه ضعیفه کیږي دا مسایل مابین تر ځي یعنی روزمره کارونه خپل نشي کولی نشي د بې خوبۍ د وجې ځینې
اوږد مهال کې نو د بې خوبۍ له امله معتادین کوم ستونزو سره مخامخ کیږي
معتاد خپل په ځای باندې معتاد پاتې کیږي په کومو موادو باندې چې دوی اخته وي نو هماغه موادو په سرچ په تلاش کې کیږي تر څو هغه مواد پیدا کړي او د هغې موادو په واسطه باندې دوی ځان ته د یو فرار لاره لټوي او بیا وروسته د هغې ځینې دوی آرامیږي او کله چې هغه مواد یې نه پیدا کړي دوی همدغه ترتیبه سرګردانه بې خوبه او ډېر مسایل ورته پیدا کیږي ورته سردردي ورته پیدا کیږي ورته فرضاً بېحالي پیدا کیږي روزمره کارونه خپل نشي کولی توجه تمرکز یې نه وي
ولې ډاکټر صاحب دا نیشه د بې خوبي لامل ګرځي خصوصا په روږد کسانو باندې
نیشه تر نشه پورې فرق کوي اوس موږ تاسې نشه هر یو ته نشه ویل کیږي الکولیس ته چې الکول هغه کوي هغې ته نشه ویل کیږي چې اپیوم استعمالوي یا فرنه چرس استعمالوي نور څه مواد دي چې هغه استعمالوي هغوی یو اندازې پورې فرضاً بعضې مواد دي چې هغه استعمالان دي په وجود کې او بعضې مواد دي چې هغه داسې یو ډپریشن غونې ته ډپریزان تاثیر ځان دپاره لري لکه یو د هغې ځینې فرضاً اپیوم دي اپیوم چې دی یا فرضاً خپله هیروین دي یا مورفین دی یا د هغې مستحضرات دي دا په خپله چې دی د درد ورکوي د وجود ځینې او سبب د کاذبې خوشحالي کیږي نو په هغه صورت کې چې مواد نه اوسیږي دوی سرګردانه ګرځي الکول چې دی خوب تکه تکه کوي
کوم حالت کې بی خوبی دوی ته رامنځته کیږي
بی خوبی د دوی چې دی په چې نشه ونه کړي او په عادي حالت کې اوسیږي دوی ته بی خوبی پیدا کیږي
څومره بی خوبی رامنځته کیږي مدد مشخص ده
مقصد دا چې هر انسان کې بی خوبی فرق کوي نظر یار انسان
خوب په مجموع کې
فرد مال دوی ته بی خوبی پیدا کیږي ورته نو بی خوبی ځینې معنا دا نه ده چې دی هغه خو فرش نه وي که یو سات دپاره دو سات د ساعته خوب هم کی بیا هم جګیږي بیا هم هغه خپل موادو په تلاش کې اوسیږي د موادو دپاره سرچ کوي مواد پیدا کوي نو دې له وجې نه ورو ورو ورته بې خوبي ورته پیدا کوي
بې خوبي کوچنیانو باندې څه اغیزه لري
په ټولو باندې تاثیرات لري یوه خبره ده چې په ټولو کې توجه تمرکز ختمیږي او سبب د ماشومانو کې د داسې یو حالت مابین ته راځي چې فرد مال اضطراب خواته ځي استرابی حالت ما بین تر وړي په مندو کې هم چې د هټل ډپریشن سبب کیږي ذکر چې د ډیر بې خوبي دی وجه ځنې د دوی چې د دماغي حالت چې د خکار نه کوي
ځین کسان بیا د ماشومان ته ځین مخدره توکو ور کوي یا ځین داروګان ور کوي آیا بې خوبي لامل نه کیږي او د احتیاط سبب نه کیږي دوی ته
د احتیاط سبب کیږي د بې خوبي سبب نه کیږي ورته ځکه چې په خپل هغه کې خوب شته کنه یو آرامش ما بین تر ځي او ریلکسیشن ما بین تر نه خطر خوب ته ځي او د احتیاط سبب کی کچه ته زیات وخت د پاره استعمال شي دوه درې هفته نه بیا د احتیاط سبب ګرځي
د انسان پر خوب باندې د نشو د ناوړه غیزو په اړه مو له ډاکټر عبدالحق قریشی سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
رازا اکرم مونږه تا ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میلا وکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوهو د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا په یو دود څوک نه موتادیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وها سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2 سپوږمۍ مزنی سپوخ پریږي او اوسته خاطرې واردی د ننګرهار ولایت اوسیدونکو احمد جان ته نشي مخکې پاپړ خرڅول او د ورځې به تر 1500 افغانۍ پورې ګټه وټه درلوده، خو کله چې معتاد سو نه کاروبار ځنې پاتې سو او اوس د بل د لاس ګټې ته ناست دی. احمد جان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی په جوړغونې آواز وایي، وړو ماشومانو مې په مځکو کې کار کاوه چې زما د نشو لپاره پیسې برابرې کړي. دا چې احمد جان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او اوس ولې غواړي چې نشه پرېږدي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
تر نشې مخکې مې قالین بافي کوله، هغه وخت په پاکستان کې موږ ژوند کوو، نو تقریبا ډېر وخت مې قالین بافي وکړو. واته کاله بیا ما واده وکړو، نور بیا په دغه قالینو کار کې ګزاره نه کېدله. بیا مې داسې یو کار وکړو چې دغه ځان ته مې یو موټر سایکل را پیدا کړو، په هغې باندې مې د دوکاندارانو ته چپس پاپړ خرڅول. 1500 مې ګټلي، 1000 مې ګټلي، 800 مې ګټلي دي. زما یو ترو دی به چرڅه کوو، ما ته بل چې بچی کله دغه مال خرڅوي اخوانه چې راځي ما ته ځان سره یو پوڼی چرس راخله. په یو ورځ مې دا چرس راواغسه په 1300 پی پوړۍ د ریګي په لوسۍ د پېښور نه. نو داسې روانو مزان سره مې فکر وکړو چې دا کاکا دا چرس وهي دی کې څه مزه ده، ته راځه د دې مزه واخله. نو داسې د یو ګني پټی او د ګني پټي ته ننوتم او هغه سګرټ مې نشو جوړولی، خو یو قسم مې جوړ کړو. دا مې ووهه چې ومې ووهه، کله چې په موټرسایکل را سپور شومه نو ماته داسې یو لذت غوندې په دې کې ښکاره شو. د ماغې نه پس زه په دغه چرسو باندې واوښتم. نو بیا تقریبا ډیر وخت بعد ما دا غزینه کور بار کو دلته راغلم. کله چې دلته راغلم تقریبا یو میاشت دلته ډیر پاک وګرځیدم. بیا یو میاشت بعد الله تعالی ما ته بیرته توان او توفیق راک، ما خپلم دغه د پاپړو کار دلته شروع کو، زرن مو واغسته. په دې کې یو ورځ دغه سیالکان راغله او هغه الکانو به دا تاریاک سکو، ما خود چرسو عمل کو. نو زه داسې یو خواته تېنه کېناستم، یو دوه دمه مې دی سره کش کړ، دی سره مې ځان پیوند کړ. اتلس ورځې مې دی سره دا تاریاک ووهل. اتلس ورځې بعد چې ما تاریاک پرېخوسته په ما یو رقم مریضي راغی، سال شومه. لاړم شفاخانې ته، زه چې شفاخانې نه راغلم بله ورځ د کار نه راغلم، دغه هلک راغی ما ته ویل راکه 1000 روپۍ. ما ته پیسې ډېرې وې، کاروبار مې خو یو په دوه د پاکستان نه مې دلته کار خښو. زرګون مې ورته را وویسته ور مې کړه، دی دا زرګون واغسته ولاړه. سړی ځان سر را وسته کېناستو، دا شیشه په هغه دغه کې واچو ومې ووهه. ما چې خدای شته دا شیشه ووهه، نو زه خو واده کړی وم. کور ته چې راغلم نو سبۍ چې شو، ما ویل چې هو هو مزه خو ټوله په شیشه کې دی. نو قربان د هغې نه بعد زه عملي د شیشې شوم. دغه دوه دوه نیم کاله کېږي زما چې دغه شیشه عمل کوم، خو زه چې بې پیسو کړم نایت بار یې کړم، په عالم کې و شرمولم د دوه روپو کړم دغه شیشه کړم. ولې چې ډیر یو بد عمل دی چې سل دې په دې نشې ورکې 1500 همدسې در نزی د کور بر برکت بالکل ختمی. اولادونو به مې مرچک ټولول په پټو کې او هغه پیسې به ما اخیستلې، په دې مردار شي به مې ورکول. زه ډیر زیات د اولادونو دغه یم، اعتبار مې بیل ودو، کاروبار مې بیل ودو. زما چې خپل کم کسب ودو ورکوټی والی نه تر اوس وخته پورې ما کړیو، هغه کار په ما ودرېده. نو بیا زما گزاره ډیره سخته شوه، بیخي سخته، تر دې حده پوره شو چې بچی مې د سبق نه مې وویستل. واړه واړه بچی مې، هغه زما د پاره په پټو کې به کار کوم، هغه پیسې به راوړلې، ما به د کور کې اغستلې. بس مجبور شوم دغه شفاخانې ته راغلم. اوس انشاءالله زما کوشش دا دی چې زه دغه شفاخانې د امیدونو ډکه جولې ویسم، خپلو بچو دپاره او خپل مستقبل دپاره.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اشرف یو پخوانی سندرغاړی دی، د پخوا ډیر مینوال درلودل. هر شپه به خلکو د شادیو محفلونو ته باله او له دې لارې به یې ډېرې پیسې پیدا کولې، خو اوس یې آواز خراب سوی دی. نه یې څوک سندرې خوښوي او نه یې هم خپلو محفلونو ته وربولي. دا چې د اشرف آواز ولې خراب سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا خیریت دې څه پیښه شوه؟ نو پویګم چې څه پېکه شو
دا ونرمندانو سندري ولې پاس کړی
نو پویګم ډیر وخت یې هم دی دوی بیا سندري پرې خودلې
کې دای چې بیرته شروع کی چای بوتخي
نه بیرته نه شروع کوي هغه دی تبلیغ نور سامانونه ټول کړل
خو یې دا خو یې رښتیا هم سامانونه ټول کړل
کاکا ورته وای چې بیرته سندري شروع کی
استاد او استاد دا سندري مو ولې پاس کړی
بس دی حاجی صاحب ډیر سندري مو وایلې نور نه شو وایلې
ولې نه شو وایلې
بس دی نیمش پښپنو
نو څه دی چې نیمش پښوا نیمش پخو لاخوي
ما وایل چې نور بس دی ډیر سندري مو وایلې
آرش پخو واده نه وی نن زما د زوی واده دی ټول ځوانان او دوستان خوشاله دي غواړي چې موسیقي ووري
خدغه د اوسی هم ډیره سندري ووریدلې تر سهاره پورې خو به سندري نه وایو
خیر ده تر سهاره مو وایا یو دوه ساعته نور خو یو وایا
حاجی صاحب که رښتیا وایم سخت خوب راځي بیخي مې سترګې نه خلاصیږي
نو خدغسې وایه چې خوب راځي زوروره
خیر دا دی اوس خو مې درته وویل چې خوب راځي
بس استاده دې خوب غم مه کوه زما یې چاره زده ده
څنګه چاره
داسې دوا به درکم چې دوې شپې به نورم ویښیې
دا څنګه دوا ده چې دوې شپې به ویښیم
بس داسې دوا درکوم چې هیڅ خوب در نه شي
دا خو به ډیر ښه شي راکه کنه والکانو هغه د موسیقي آلات راوړئ چې موسیقي بیرته شروع کړو
څه شی ورکوې والکا
بس ته غم مه کوه داسې شی ورکوم چې تر سهاره به سندرې وای او خوب به هیڅ نه ورځي
والکا په کومه بلا مو وانړوي ما ته خو وایه څه شی ورکوې
بس بیا به وروسته درته ووایم اوس به موسیقي واورو
سمه ده
نن څو مورز چې الک ناروغه دی سبا یې ډاکټر ته بوزه
خزه تا ته سړی څه وایي
ولې خدای دې خیر کی څه پیښه ده
متل دی وایي ته شلاسه ته مې دښمنی که پیسې مې درلودی خپله مې دا کار کوو خو اوس یوه افغانۍ هم په جیب کې نه لرم
خیر ده له یو چا څخه پیسې پور کړه
بې وزله سړي ته څوک پور ورکوي پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې او له دې لارې مې ښې پیسې پیدا کولې اوس هغه هم نشم کولی
نو اوس ولې سندرې نه وایې
نو چې خلک مې د خوښیو محفلو ته ور ونه بولي زه خپله ورشم
نو په خوا خو به یوه ورځ هم بېکاره نه پاتې کېدې خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې اوس یې ولې نه خوښوي
اوس مې آواز خراب شوی دی
نو ته خو شکر دی ځوان یې په آواز دې څه وشوه سم آواز دې دی
زه منم چې آواز مې په خوا ښه و اوس خراب شوی دی
زما خضرت نلویگی چی ساواز خراب شوی بی اسی توکی که
توکی نکوم که آواز می سام وی سندری با می ویلی وی
تیوا بدل را تو وی چیزی وابرم
که ساما ده پا بسم الله قدم را وخلا خای سینا وکی علا عد ملشا آ داده اوس پوش می چه آواز می چومره خراب شوی
دا خودی دیکتی آواز خراب شوی دی دا چه در بانده شوی دی
یاره خزه کز ما منه پا دی خبرو پسی مگرزه ولی می پرتپونو مالگی دوره بی
ولی با دی پرتپونو مالگی دوره وم سم را تو وایا چه اصل کیسه چه ده
کیسه دا سی ده چه یو کال مخ که دواده پا یو محفل که یو چا پا چلم که یو شای را کرد ویلی دا دواده که ویچ خوی خوب ندردی
خرمان بیا چو شو؟
ما هم چو کشه او واه لیختی هم چی خوب میو تختی ده دویش پی نور هم خوب نراته
عجیبه ده والا دا چنگه ده واوا
وروس تا پوشم چی دا ده خیخی پنوم یو دول نشهی مواد و تر حقه وروس تا زهم ور بانده موتاد شم بیا می هرش پا وحل
تو به خدایا دا چاورم
یوازی به دا خواری نده چه وقت وروس تا پا پودر وقت داشو
چه شهی پودر؟ تو پودرم مهی؟
اوه زپ پودر رو بوتا چوه خوستانه می دا خبر پتا ساتلی و زتا باشو هم می ونر تا باشو او هم می بچان وگی بادشو
ایتر نیک نمکوا زدر سرای ما علاج بدیو کو خود هم وداو که چه پخپل خواه خبر نشپ ریگده او علاج تا بغاڑ اگده
زماستا سر واده ده چه بیا با نشن نکوام 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 ماش دفع خانه تا بوزه چه بیر تا جوڑ شم زنور لنشو چه خسته را شوایم
پر دوارو سرگو بس سبال خیلی دی شفا خانه دا بیایم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
لکه د سیکلنې په ندي ان
پکتیکا امر بدون شک مثبت
تغیرات. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.